سلامونه او ستړي مسي وخت مازیګر 15 بجې شوی نن د یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالېدو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورسته غړي کې مرسا عبدالحی کاکړ او پرخنده صدر کله کو هله دا روغ جوړ خوشاله وس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ترکی روس امریکا او افغانستان په اړه ریپورټونه څېړنی او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو په پیل کې به مایک پر خنداسه ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په نوخار کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل په پاکستان کې وسلواله ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي د خیبر پختونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې په روان تعلیمي کمپاین کې باندې نه هلکه ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي د خبرونو تفصیل په نوخار کې د جمعیت علماء هند د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع اخیری ورځ ته نن په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې په وسلوالو ډلو تنقید وکړ او زیات کړه دغه وسلوالې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل پښتانه له تیرو دیرشو کالو راهیسې په پردي جنگ کې قرباني ورکوي او زیات کړه
او جنې خلک یو خبره دا روانه کړې ده چې پښتون په وسط کې کار یو دهشتګر کران دی دا انسانان وژني موږ به دغه کار په وسط د دې خبرې خلاف درېږو موږ یې څوک نه وژنو موږ د هیچ اثر به جنې نه وو خدای دې د هر چا وطن جنت کې هغه ته مبارک سه
د غونډې ته د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او ګڼ نور سیاستوال هم ورغلي وو غونډه کې د خانقاوې امام د ماسپخین د منز امامتي وکړه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت اپریل د 9 نیټې نه تعلیمي کمپاین پیل کړی دی چې د اپریل 13 نیټې پورې به دوام لري د تعلیم صوبایي وزارت یو بیان نجیب الله خټک نن مشال رډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په دغه کمپاین کې نه لکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي بلخوا په مومندو کې به سبا له د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي ولې د سیمې خلک وایي چې په مومندو کې لسلو زیات سکولونه ړنګ دي د لکړو یو اوسیدونکی ګلشاه ساپه وایي
تحصیل ساتی کی تقریبا 75 لگ بھگ سلون دی زنانا او مردانا داخله مهم چې کوم معصومان دی هغه د بد ورځی خلقو کټه ټل علاقو ته لیدل دي چې سلون آباد نه دي نو موږ په اړه کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه معصومان به موږ کوم ځکه داخله وزکه چې پاره کې استاد نه پاره کې بولډینګ نه پاره کې بجلی نه نور سہولت نه
بلخوا تعلیمی چارواکو په خلکو غک کړي چې په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان نفیس زکریا مشال ریډیو ته په رالیګلی پیغام کې ویلي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پوز پخوانی لیفټنټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې لا درکه شوی دی د نوموړي په وینا چې د پاکستان حکومت د محمد حبیب ظاهر د بازیابۍ لپاره د نیپال حکومت سره په رابطه کې دی نفیس زکریا زیاته کړه چې پخوانی پوځي افسر د نوکرۍ لپاره د یوې کمپنۍ په وینا نیپال ته ورغلی وو په کورمه کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ورته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستو سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي ځایي مشر ملک اعظم خان مشال ریډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر ملاوېدو وروسته د یو شمېر کلونه شاوخوا سل کورنۍ نورو سیمو ته تللي دي
اوس پورې اخیری نیټه تکلی نیټه تکلی نه خو صرف کمانډین صاحب ته چې موږ ورغلو مشران هغه وویل چې دوه کسان په خونه ده تپو دي یوه نه بغو دي په ذاتې بوره چې هغه د خپل شنوختیو رجسټر مې دي پوسټ کمانډر ته چې پوسټو را یو کرور ریکارډ یو دي انځر کې چې پوسټ هغه کسان چې اوس هغه موږ سره ریکارډ کړل دي چې دا کسان په دغه ګوډ کې شته
اخواله قدرتی افتونو د نظم ادارې یو مشر شیراز باچا مشال رډیو توای کدا سې سوینو اول به حکومت او امنیتی ادارو له دوی سره شریک کړي وي بلخوا په وځ هم د قسمونه د خلکو د کډکولو په اړه څه ندی ویلي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی او بل ټپي دی. د امنیه قمندانې ویان فرید الله دهکان مشال لډیو ته وویل چې دا حمله نن سهار د مرکز اسدآباد اړوند د شیګۍ په سیمه کې شوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا ښار کې نن پیو چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د مصر د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او پلټنې پیل کړې دي. عیسویان د مصري آبادۍ 10% جوړوي چې پرې په تیرو وختونو کې د اسلامي سختریزو ډلو لخوا بریدونه ترسره شوي دي. د روس او ایران لوړپوړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د تراګری پر ضد خپل جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روس عموما د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو ته تراګر وایي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي د روسي پوځمشر والری ګراسیموف او د ایراني پوځمشر محمد باکری پرون د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د راپور تر مخه دواړو پوځي مشرانو د شام په هوایي اډه د امریکا برید وغاند او دغه د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وګرځبو. د ناروې پولیس وایي په اوسلو ښار کې د بم غونډې اعلی موندلې او په دې شک کې یو تن هم نیولې دی. د رویټرز خبري اجانس خبریال پرون له اوسلو نه ویلي چې د دغه ښار د ګرونلند یو لویه برخه بند کړل شوې ده. پولیس وروسته وویل داسې ښکاري چې دغه اعلی د تاوان اړولو زیات طاقت نه لري خو نورو پلټنو ته انتظار کوي. دا خبرونه
خبرونه مو له پرخنده صد اوریدل پروانه کړی کی دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت علماء اسلام فضا منډل لخوا د جمعیت علماء هند سل کلنه کلیتی منځلو غونډه پای ته رسیدلې او په دې غونډه کې په لوی شمیر کې خلکو ګډون کړی. له کومو هیوادونو خلک ورته راغلي وو؟
ہندوستان نہ خلق راغل، برطانیہ نہ خلق راغل، دے سعودی عرب نہ خلق راغل، دا امارات نہ خلق راغل، دا قطر نہ خلق راغل، دے جنوبی افریقہ نہ خلق راغل، دا ټول خلق مونتا راغل.
د پاکستان فوج بیان ویلی په لندن کې د پاناما سادو پاړه د دور کلسو بیان رسنیو پورا نه دی خپور کړی. د دې وضاحت ضرورت ولې پیش شو؟
خلق وی باز دا فوج نواز شریف سره ملاو دی زواب کار آئی یو دا سی اپریشن ورکول غوالی فوج چی کرنی آغا نیوٹرل دی.
افغان سوداگر وای په پاکستان کې له یو شمیر سوندو سر مخامخ دی.
پاکستان کې زموږ د پانګوالو لپاره زموږ د تجارانو لپاره اصل په نظر کې نیولی چې همیشه ورسره ډېر بد چلند کوي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. او سم د خبرونو دی پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. نن په نوخار کې د جمعیت العلماء هند د سلو کالو پوره کېدو لمانځه غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام سرڅنګ د نورو ګوندونو مشرانو وینا وکړې. په دې موقعه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل ملګر ملتونه او نړیوال ورورولي په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره خپل رول په سمه توګه نه لوبوي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي بیا غونډې ته وینا پر وخت وویل چې پښتانه له 13 کلونو راهیسې په پردي جنګ کې قرباني کېږي. دا چې نور تفصیل څه دی د وروستۍ غونډې را سره خپل همکار ځلاند یوسفزي یو مخکې خبرې کړې وې. ځلاند یوسفزي به تفصیل راکړي.
غونډه چې کومه خپل پای ته رسیدلې ده او اوس د اجتماع کې چې څومره خلک راغلي وو څومره مېلمانه راغلي وو هغوی واپسي کوي لګیا دي. نن مهم خلک د پښتونخوا ملي او امي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي په دې اجتماع ته راغلي وو. د قومي وطن پارټۍ مشر استاد محمد خان شیرپاو او د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون وکړو. غونډې ته امیر مقام هم وینا وکړه. هغه صرف د جمعیت علماء اسلام چې کومې هلې ځلې دي سیاست او جمهوریت لپاره هغه یو ستایلې د هغې د چې کومه اجتماع وه هغه یو ستایله چې ډېر زیات شمېر کې خلک راغونډ کړي دي. محمود خان اڅکزي صاحب هم غونډې ته وینا وکړه. واحدنې دا یوازنې داسې رهبرو چې په پښتو ژبه کې د خپل تقریر وکړو. نو هغه په تقریر کې زیاتره په دغه سیاسي موضوعګانو باندې خبرې وکړې چې پښتون قام چې کوم دی که د پولې اخوا دی که د پولې دیخوا دی په هغې باندې د تیرو درېو لسیزو یا څلورو لسیزو راسې چې کوم دی نو دا حالات کړکېچن دي ویلي تویږي د پښتنو. خو تر اوسه پورې د دې سیمې خپل سیاسي جماعتونه هم لا په دې باندې راغون شوي نه دي چې کینی او دا وایي چې به د دې مسلې لپاره یو حل د حل لار وباسو. د محمود خان اچکزی صاحب نه وروستو مولانا فضل الرحمن خپل اخیرنی بیان چې کوم ودل اجتماع مولانا فضل الرحمن وکړو. مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې زیاتره په نړیوال سیاست باندې ټکونه وکړو.
مولانا فضل الرحمن تاسو خبره کوي زلاند خان، مولانا فضل الرحمن آیا د ملک په داخلي سیاست هم خبره وکړه کنه؟
مولانا فضل الرحمن صاحب د خبرو زیاتره چې کوم موضوع هغه عالمی سیاست او د مسلمانانو چې کوم حال دی، شام، فلسطین، افغانستان، په دې موضوعګانو باندې هغه خبرې وکړي. د پاکستان داخلي خبرو کې هم دا وویل چې کوم دلته کې بعضې وسلوال ګوندونه دي، په هغې باندې هم ټکونه وکړو چې دا د دې ګوندونو په وجه باندې داسې رنګ ورکول کېږي چې دا د اسلام نمایندګي کوي. خو مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه وسلوالې ډلې چې کوم دي دا د اسلام نمایندګي نه کوي، په دغې وجه باندې د پاکستان مسلمانان تر نړیوال کچه باندې نه بدنامېږي.
نو خو ځلاند یوسفزی هم ځلاند یوسفزی نن سهار بیا د دې غونډې د چکل ختم سوې نو تر دې لمخه په دې اړه رپورټ جوړ کړی وو او په هغه کې د دې جاج اخیستې جمعیت علماء هند کله جوړ سوې ولا د دې پسې منظر او دا چې کوم کوم ځینو خلک راغلي و دې ته کتنه کړې ده. د ځلاند یوسفزی رپورټ به یو ځل بیا خوښ شو.
د هند په دیوبند کې په 1919 عیسوي کال یا په 1417 هجري قمري کال کې د جمعیت علماء هند بنیاد کې خوده شو. د هندستان د تقسیم وروسته د یاد ګوند پاکستان څنګه ته د جمعیت علماء اسلام نوم ورکړل شو او بیا د وخت تیرېدو سره دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام نظریاتي سمیع الحق او فضل الرحمن په ډلو باندې تقسیم شو. د جمعیت علماء هند د سل کاله پوره کېدو د لمانځلو لپاره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د یوې اجتماع تابع وکړه. اجتماع کې د ملک له بیلابیلو برخو په زرګونو کسانو ګډون وکړو او د انتظامیې په وینا د نړۍ له ډیر شو زیاتو ملکونو میلمانه هم د اجتماع ته راغلل. د یاد ګوند خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال رډیو ته وویل
زمونږ 25,000 رضاکاروم ته په ډیوټی دي، ډیر زیات زمونږ د توقعاتو نه بڑھ کر اجتماع شو. هندستان نه خلک راغل، برطانیې نه خلک راغل، د سعودي عرب نه خلک راغل، د امارات نه خلک راغل، د قطر نه خلک راغل، د جنوبي افریقا نه خلک راغل، دا ټول خلک مونږ ته راغل.
د خانقابی امام شیخ صالح بن محمد ابراهیم د اجتماع په لومړی ورځ د جمعې د لمونځ امامتی وکړه. د خانقابی امام پسې د لمونځ کولو په غرض د نږدې سیمو خلک د اجتماع ځای ته راغون شول چې لامل یې د پېښور او نوخار په لویو سړکونو ټرافیک تر ماسخوتنه بند پاتې شو.
زمالی پورې شیب نوم دی او مونږه استعمال راغلی وو چې د خانقابی امام راغلی چې د پسې مونږ موکو او د ثواب کې ځان شامل کړو.
شیخ صالح بن ابراهیم خطبه کې ویل چې مسلمانان په ډلو او فرقو تقسیم شوي دي، نو ځکه یې په موجوده وخت کې ستونزې له هر وخته زیاتې دي. د نوموړي وینا وا چې مذهبي عالمان دي د مسلمانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد لپاره کردار الوبوي. مولانا فضل الرحمن درنی غونډې ته خپل وینا کې ویل چې جمعیت د یو خاص فکر د خلکو لپاره نه، بلکې د ملک د ټولو اوسیدونکو سیاسي جماعت دی. د خالی پروز د پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نون او د جماعت اسلامي استاد هم اجتماع کې ګډون وکړو. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق غونډې ته وینا کې ویل چې ملک کې د اسلامي نظام لپاره د مذهبي ګوندونو یووالي ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د مولانا فضل الرحمن ته د مذهبي ګوندونو د اتحاد جوړولو اختیار ورکوي. اجتماع کې د اقلیتونو استازي هم شامل وو. د عیسایانو مذهبي مشر بشپ اف پاکستان بشپ نذیر عالم اجتماع ته تقریر وکړو او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او د هغه د ګوند سیاسي او جمهوري کوششونو ستاینه یې وکړه. د جمعیت علماء اسلام د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د اجتماع کې د فضل الرحمن ګوند د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګوند ته بلنه نه ورکړې. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته به د پاکستان فوج ویلي د هیواد د نورو وګړو په شان پاکستاني فوج هم د پاناما مقدمه په انصاف او میرټ سره د فیصلي انتظار کوي. د فوج خوا په دې بیان کې په د پاکستان فوج دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې په تیرو ورځو کې رسنیو دا ویلو چې د پاکستان فوج وایي چې دوی د پاناما اسنادو د پاړه د سپریم کورټ د فیصلې په انتظار دي. په پاناما اسنادو کې راغلی وو چې د نواز شریف اولاد په بهر ملکونو کې په غیر قانوني توګه کارخانه جوړ کړی دی او بخشي کاروبار کوي. د دې په ضد باندې تحریک انصاف، جمعیت اسلامي او د شیخ رشید ګوند په عدالت کې مقدمه کړې وه او اوس عدالت دغه مقدمه پای ته رسولې ده. لا هم فیصلې ته انتظار دی. سراج زهیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د خالی یا شنبې په ماسخوتن نا وخت د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برطانیه کې د پاناما مقدمې لړکې له دوی شوي د یوې پوښتنې ځواب په صحیح توګه نه دی وړاندې کړل شوی او د هر پاکستانی پرنګ پوز هم د پاناما کیس فیصلې ته په انتظار دی. د ذکر د یو څو ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو راپور خپور کړی و چې پکې د ایس پی آر د مشر له قوله ویلی شوی و چې د پاناما مقدمې متعلق سهم فیصله راغله نو د پاکستان پوز به قبل وی او لدی هیڅ فرق نه پریوزی چې فیصله به سرازی. مشال ریډیو چې په دی اړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر حسن اسکری نو پختل نو د هغه وینا وا.
جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے پاناما کے ججمنٹ کے سلسلے میں
گورے چې د آئی ایس پی آر لخوا د پاناما د فیصلے لڑکے کم بیان دے هغه یو غیر معمولی بیان ښکاری ځکه چې په عام حالاتو کې دا قسم بیان ضرورت نشتا. خو که مونږ په سیاسي تناظر کې دې بیان ته وګورو نو څه نه څه په ذهن کې راځي ځکه چې په رسنیو کې هم دارنګ خبرونه را روان دي چې په مسلم لیگ نون کې یو داسې حلقه شته که د پاناما فیصله د نواز شریف پر ضد راغله نو هغوی به په دغه فیصله ګوتې پورته کوي او وایي با چې دا سپریم کورٹ څه وکړل نو کېدې شي دا بیان یې په دغه تناظر کې ورکړې وي ګنې په عام حالاتو کې د دې بیان ضرورت نه و.
ہمدا شند دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر محمود شاہ پدی اڑا مشال ریڈیو تو ویل چی زنی خلق دا فکر لری چی پوز د نواز شریف پر شاہ ولاړ دے او زکا د پاناما مقدمے فیصلہ ناراضی نو پوز پدی بیان کی پڈاگ کړه چی ہوی بے پری دی
کلیریفائی کول غواړي چې دا چې خلک وایي باز خلک خبرې کوي چې دا فوج چې کوم دی دا نواز شریف سره ملاو دی دا چې فیصله نه راځي دا چې څه قوت دی ملک نشته چې هغه د نواز شریف لاندې نه وي دا فوج چې کوم دی نو یا موجوده قیادت د فوج چې کوم دی چې هغه نه وي دی هغې سره هغې ځان مضبوط کړي او وایي چې داسې وه فیصلہ رانی سی زما بخال آئی یو دا سی اپریشن ورکول غوالی فوج چی کرنے آگا نیوٹرل دے
دا یا دوانی دا دا جسٹس آصف سید کوسا پا مشاری کی جوڑ دا سپریم کورٹ پینزتنی بینچ پا درویشتما فروری دا پاناما کیس دا درخواستونو اور ایدنو مکمل اول روس تو دا کیس پیسلہ محبوز کڑے وا او پا دا غا مقادا جسٹس آصف سید کوسا وینا وچی تفصیلی پیسلہ با پا مناسب وقت اورول کی گی. سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د کورمی یو شمیر ځایونو کې د مقبولو قبیلې خلکو د پوچ په حکم خپل کورونه خالی کړي دي. ځای خلک وایي څلور ورځې مخکې ورته ویل شوي وو چې خپلې کړي دي له سیمې وباسي. له سیمې متاثرینو په وتو کې هیڅ مرسته نه ده سوې. پولیټیکل التزامي او افټیمي مشران د مقبولو په بېکوره کېدو لا هم نه دي خبر. په دې اړه نور تفصیل د طارق ورغزي په رپورټ کې.
پوکورما کې د مقبلو ځای خلک او مشران وای پوځي چارواکو ته د حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له قرار او انځري امنیتي پوسټ سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کړې وباسي. ځای مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وای څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر میلاوي دوروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وای امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې یو او یا دو کسان په ارضي توګه د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کېدای شي. خو ولې نور ټول به له دغه سیمو وځي معلوماتو تر مخه هلتا پسما کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندت محمد شفیع چې غوزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي پسما کې کډه کولو په وخت حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوسا ګوډي ورسي په 7000-8000 روپۍ موږ یو ګوډې نسو ولا کا یو واسي چې موږ یو خرچا برداشت کو او څوک چې دی ډیر غریب نه دی هغه غریبون اوسا پوری چالي کې په دخرو خونو سامان راړوي. نه دلته څه دی خیمو تنظیم شته او نه دې څه دی راشن تنظیم شته. موږ خپل د بچی د دې ورځې سخت برونه دي کنه نن خصمون الحمدلله خشینګه خو د دې سخت برونر نو وویل
بلخوا پولیټیکل انتظامیه او قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې مشران پر دغه خبرې انکاری دي چې ګنید دغه سیمو خلکو د پوس په حکم خپل کورونه پریښي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لډیو د وای کدا سه سوې نو لول به دوی سره شریک شي وي زګه چې هلته بیا له خلکو سره د مرستې لپاره له مخکې تیاری نیول ضروري وي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پلس ایف ڈی نے ریسپانسبلٹی دا کوم ما دغه سره خبرو شي پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره تاسو لاران تاسو درې وانه اے ٹی اے صاحب او وی چې باټن سره تاسو خو موږ ته هیڅ خبره نشته او ان کیس کو وین نو موږ به اول تاسو خبرو وو بیا به تاسو موږ ته ټینټو ارینجمنت کوي دا فوډ وکوي نو بار کې وې دا خبره نشته.
حکومت تر دې وړاندې د کورمې په خدای خلکو کې هم خلک په ورته ډول لخپل سیمو به کور کړی چې ځنې د کالونو په تیرې دوه هم خپل کورونو ته واپس شوی نه دي. تاریخ ورک مشال ریڈیو پیښور.
هلته په مومند کې به سر له سبا څخه د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم پیل شي، خو د سیمې خلک او استادان وایي چې له سلو زیات سکولونه ړنګ دي او په زیاتره سکولونو کې د تعلیم اسانتیا نشته. نو په داسې وخت کې که ماشومان سکول ته لاړ هم سي نو ممکنه نه ده چې شی زده کړې وکړای سي. شنواز سرکسی په دې اړه رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم شروع شوه، ولی په محمود ایجنسی کې به دغه مهم سبا شروع کیږي. دا محمود اوسیدون کې وای چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي هم نو په سکولونو کې ورته تعلیمي سہولتونه یا خو نشته یا کم دي، ولی لسلو زیات سکولونه اړنګ پراته دي. ګلشاه صاحب له کار محمود ایجنسی اوسیدون کې دی او هغه وویل چې سپو سیما په تیرو خراب حالت کې لټولو زیات زبلې شوې ده او د تعلیم په حواله په محمود کې لټولو زیات خرابه هم ده.
زکو ګورمانو تحصیل ساتي کې تقریبا 75 لک بګ سکولونه دي زنانه او مردانه داخله. مهم چې کوم ماشومان دي هغه د بد ورځې خلکو کټه شکل علاقو ته لیدلې دي. څوک داسې دي چې سکولونه نشته یا سبقونه نه ویلې شي چې په هغه سکولونه آباد نه دي، نو موږ به پاره کې داخله چې موږ وم کو نو هغه ماشومان به موږ په کوم ځای کې داخله وو ځکه چې پاره کې استاد نه، پاره کې بولډین نه، پاره کې بجلی نه، یو نور سہولت نه.
د دې وروسته مې د تنظیم اساتذه محمود ایجنسی د مشر دستلی خان سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تیر کال هم هغوی ته ورکړل شوی هدف هغوی پوره کړی او زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړی. دستلی خان دا هم وویل چې د حکومت لخوا د هغوی تعلیمي ادارو ته پاملرنه هم نه ده شوې.
دا دې مقصد دا نه ده چې صرف موږ ماشومان نه غوښ کړو یو هجوم خو به جوړ کړو، چې کله هغوی د ټیچنګ لرنینګ پروسس نه تیریږي نو مطلب دا د دې راغونډې بل بل مقصد ته چې کوم زمونږ ابجکټیو دي نو هغه پوره کیږي نه. هغه لپاره چې بنیادی خبره ده څنګه د پکانی مې نه څه مخکم په پات نه سي په بنچ باندې نه سي هغه د پاره سورې دا وي د پاره وګړي بل خبره ده چې سرجن شي دا پتاګ را تک چې مشمان ته دغه مختلف مراحل نه تیریږي.
په خیبر پښتونخوا کې پرون را حسې د داخلو مهم شروع شوه، خو د فاټا په نسبت خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې تر ډیره حد فعال دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمد زی وای چې په صوبه کې زیاتره سیمې داسې هم دي چې لا هم دغه سیمو زده کوونکو له دولتي او نا دولتي ادارې د میاشتې وظیفې ورکوي چې ګنې د تعلیم شرح زیاته شي.
دا ځل زمونږ ان شاء الله چې کوم ټارګټ دی زمونږ یقین دی چې دا ځل به ټارګټ مرکزیات ماشومان احتیاط کوو. دا داسې بس د لوکې چې کوم دی والدینو ته هم دغه ملاویږي او ماشومانو ته هم سپن ملاویږي، هغې ته هم وظایف ملاویږي. په کوم ځل لوکې چې دا شرح چې کوم دی هغه زیاته کمه ده لکه تورغر مونږ واخلو.
په خیبر پښتونخوا کې د کال 2014 اولسم د ماشومانو د داخلو هدف 8 لک مقرر شوی چې د عارف احمد زی پوینا پروس کال دغه هدف پوره کړی شوی. ولی سګنی هدف په درې میاشتې پس معلومیږي چې څومره ماشومان نه به داخل شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي له افغانستان سره په پوله به په لومړي پړاو کې تر 100 کیلومتره اغزن تار لګول کیږي. تېر اونۍ د پاکستان د فوج مشر ویلي ول دا کار په مومند او باجوړ کې شروع شوی دی. د پاکستان بهرنی چار وزارت په خبره دا ګام د ترګري د مخنیوي په خاطر اخیستل کیږي. بلخو افغانستان په پاکستان شک کړی چې په پوله تار لګول دي بند کړي او وایي چې دا د پاکستان لخوا یو طرفه اقدام دی او دا مسله دوی په سفارتي لارو حل کول غواړي. د چ کارپوهان په دې اړه د پاکستان او افغانستان تعلقات څنګه ګوري او آیا دا د ترګري د مخنیوي په مقصد کې موثر ګام کېدی چې او کنه؟ ملیحه مرزاده هم دې پوښتنو ته ځواب لټوي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې د کمزورۍ نښې دي او په اوږدمهاله موده کې یوازې د پیسو ضایع کولو په معنا دي.
د بین الاقوامي چې کوم لوزانې دي نو دا پاکستان دغې سره پوروي کوي چې دا تار لګوي او بل دا چې په تار لګولو سره د کوم خلک چې دلته ټیریزم کوي هغوی بیا هم ځان لپاره لارې پیدا کولی شي ځکه چې دا ډېر اوږد پوره ده او په دې باندې تار لګول دومره مؤثر نه شي ثابت کېدی. د هغې لارې نه شي بندېدی خو البته قومونو ته به تکلیف پیدا شي، تجارت به خراب شي، اړیکې به خرابې شي، د افغانستان او د پاکستان منځ کې به یو مستقل دښمني بنیاد کېښودل شي. دومره تار لګول بیا د هغې توقعی کول په دې باندې خو بار دونو روپۍ لګي نو دومره زه فکر کوم چې پاکستان توار هم نه دی.
بلخوا افغان کارپو حکمت الله اعظمی وایي چې که څه هم په داسې وخت کې چې چین پاکستان اقتصادي پروژه باندې کار روان دی، په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته په کتو اسلام آباد د امنیت په خاطر لازمه ګڼي چې په سرحدونو یې امنیت لا ښه کړل شي، خو فکر نه کوي چې دغه پروسه به ډیره ګټوره ثابته شي.
په ټیروریزم باندې زه فکر کوم چې اگر چې دا بالعموم د دې څخه یو ښه اقدام به وي چې مثلا تر یو ډېر کم اندازې پورې به تاثیر وکړي، د افغانستان او پاکستان پر زاپورس بارډر به لږ کنټرول کړی شي، مګر ټیروریزم یا د ترورستانو فلو نشي درولی. ما په فکر باندې د دې لپاره چې موږ یو صحیح اقدام وکړو هغه دا دی چې د ټیروریزم ځالې او هغه څه چې ټیروریزم ځینې تقویت کېږي هغه له منځه یوسو، چې هغه افراطیت دی په سیمه کې او افراطیت نه په دواړو خواوو کې دی، په پاکستان کې هم دی، په افغانستان کې هم دی.
بیا په پاکستان کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري چې په تارونو سره پولې تړل د مسلو حل نه دی بلکې پکار ده چې په ګډه سره نور اقدامات هم وشي.
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت کا دا دواړه سره کینی د دواړو پر ازابان میں پولا وتړل شي نو بیا څه مقصد لري؟ یا پاکستان په خپل خاورې کې چې دا غي حق لري بالکل بشکا چې په هغه کې د ډیورنډ لائن کښا په خپل پولا کې با دوایر ولګي نو دا د خپل وخت په هغه کې زګټه ځکه نه وینم چې یو خو افغانستان حکومت هم تھا پي چې او سره مرګره نه بلکې سبا د پول نه څو نقصان خورا سي نو افغانستان به وایي چې دا خو پاکستان تړلې ده.
د حکمت الله اعظمی په خبره د ډیورنډ په مسله خپله په افغانستان کې دوه جدا نظرونه موجود دي او کابل تر اوسه نه دي توانېدلی چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني ځکه چې ورسره د ولس احساساتي غبرګون تړلې دي. نو هم دغه وجه ده چې افغانستان داسې بیانونه ورکوي چې دا د پاکستان لخوا یو اړخیزه ګام دی. پاکستان وروسته له هغې په سرحدي سیمه د اغزن تار لګولو فیصله وکړه کله چې د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر په مزار ځانمرګي برید کې په لسګونو کسان وژل شول. د پیښې پس پاکستان له افغانستان سره خپلې پولی هم متړلی.
پاکستانی پانګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیاوې شته، خو افغان پانګوال بیا په پاکستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویاند سیم الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندونو سره د یک شنبې پرځ مشالې ډول چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د پاکستان له لوري د افغان پانګوالو ته ستونزې جوړېږي او ورسره ښه چلند نه کېږي. نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
افغان حکومت د پاکستانی پنګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو پاکستان د افغان پنګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویاند سیم الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمون د تجارانو لپاره اڅنه په نظر کې نیولې چې هغه شوهر سعودي بد چلند کوي.
سره ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د ځغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د یوې میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو او چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د خو سوداګریزو اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی د یک شنبه پورس ویل چې په نګدی راتلونکو کې به له پاکستانی لوري سره پرې ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریز اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي.
او سم راځو د خبرونو لنډیز ته ځکه چې 5 بجې شوې دي. فرخنده اسد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په نوخار کې د جمعیت العلماء هند د 100 کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت العلماء اسلام ګوند اجتماع ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل په پاکستان کې وسله والې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د خیبر پختونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې پر روان تعلیمي کمپاین کې به 9 لک ماشومان په سکولونو کې داخلوي. دا مهم بعد روانې میاشتې تر 1.5 منټې پورې دوام لري. بلخوا په مومندو کې سبا له د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي چې په سیمه کې لسرو زیات سکولونه اړنګ دي. په کورم کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ورته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستو سره په 1 کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له دغو دي خپلې کډې وباسي. بلخوا پوس په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا نن په یو بیان کې ویلي د روانې میاشتې په 6 نیټه د پوس پخوانی لیفټنټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې د لادرکۍ په اړه د نیپالی حکومت سره په رابطه کې دي. د پوز مدواتی څنګه ایس پی آر د بپانې تر مخه د رد الفساد عملیاتو په ترڅ کې رینجرز په ډیر غازی خان کې نن سهار 15 وسلوال وجلی دي. د ډزو په تبادله کې یو عسکر کامران هم مجروح شوی دی او د رینجرز یو بل تن هارون ژوبل شوی دی. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وجل شوی دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د روس او ایران ورپوړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د تراګری پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. او روسي چارواکي وایي چې د دوو اورګاډو جنگېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 تنه ژوبل شوي دي چې د ځینو حالات پکې نازک دي. دا پیښه پرون د ماسکو په لویدیځ کې رامنځته شوې ده.
پرخنده اسد وشي ته خبرونه لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج سهیر کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پانی خپل ادارې د پاکستان په تعلیمي صورتحال باندې لیکلې او وایي که څه هم د پاکستان جوړېدو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو په نورو چارو باندې توجه ورکوله، خو د تعلیم لړکې به هم ډېر له احتیاطه کار اغستو او تعلیمي ادارو ته به قابل استادان ورکول. ادارې وایي اوس حالات بدل دي او په دې جدید دور کې هم د 16 لسیزو راهیسې حکومت د تعلیمي پالیسۍ اړخ ته توجه نه ده ورکړې او هم دا وجه ده چې په پاکستان کې طبقاتي نظام دوام لری. د غریب سړي بچي خو په دې نظام کې سبق وایي او د شتمنو بچي بهر ملکونو ته سبق له لاړ شي او د ښه ژوند پیل وکړي. ادریه زیاتوي دې ټول صورتحال لا سیوي د مجرمانه غفلت نه بل نوم نشي ورکولی. د ادارې په وینا دا وخت د 15 کالونه تر د 14 کاله عمر پورې یو شمېر ماشومان له اسکولونو بهر دي او په کلیوالو سیمو کې اوس هم داسې اسکولونه شته چې د وډیرګانو او ملکانانو په قبضه کې دي. ادریه آخري کې لیکي که د پاکستان تعلیمی صورتحال ته د نړیوالو ادارو په تناظر کې وګوري نو هر اړخ یې اصلاح غواړي. نو باید چې حکومت د تعلیم اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم غوره پالیسۍ جوړې کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پخوانی صدر آصف علي زرداری چې د بلوچو په حق له د کومو حقیقتونو ذکر کړي، د هغې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی او نه پکې د اختلاف گنجایش شته او باید چې بلوچان په دې باندې سوچ وکړي. دری وای کو کتل شینو د بلوچانو د پسماندګۍ او محرومۍ ذمہواری په حکومتونو باندې پریوزی او بلوچ نمائندگان هم په دې کې برابر قصور وار دي چې د دوی د مسلو په حل کې ناکام شوی دي. د اداري په وینا چې بلوچستان ته قدرت ډېری خزانی ورکړي خو اوسیدونکو د بیوسۍ او غریبۍ ژوند تیروي او د دې خزانو ورته هیڅ ګټه پلاس نه ورځي. اداري اخري کې لیکي باید چې حکومت خپل ذمہواری پوره کړي او د بلوچستان د ولس د رومۍ او ختمولو لپاره په هر کچ په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي او په عملی توګه مرور بلوچ رونه رضا کړي او د دوی په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبرودونکو نېشنل انټرست مجلې د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد کې د پاکستان رول تکتن کړي او لیکلي دي چې په دې هرڅ کې پاکستان به تر په نسبته کېدلای. پر خو د امریکا شغ رادیو په افغانستان کې ځانګړي ځواکونو نور په اوري کول پړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز له ګل آیا سره.
نیشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې کې اسلام آباد د فوج پخوانی مشر جنرال رایل شریف ته اجازه ورکړي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري وکړي. د رایل شریف د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشر په حیث اعلان به د رواني میاشتې په اوږدو کې په ریاض کې وشي. مجلې کې که څه هم د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشن او فعالیتونه واضح نه دي، خو په دې کې د پاکستان متوازن رول تر پوښتنو لاندې راغلی دی. سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په دې ائتلاف کې ایران شامل نه دی. ایران په دې اړه خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د پاکستان د ګام نه خوشاله نه دی، خو نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې رایل شریف په دې شرط د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري په غاړه خستی چې دا به د ایران پر ضد نه وي. د دې ترڅنګ نوموړي دا وړاندیز هم ورکړی چې د ریاض او تهران ترمنځ اړیکو پر ځای کولو لپاره د سفارتي حلو ځلو ضرورت دی. د مجلې په خبره دې کار سره به په سیمه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په حال کې پاتې نشي. بلخوا د امریکا غږ راډیو په خپل ویبپاڼه په افغانستان کې فوجي عملیاتو لپاره د ځانګړي ځواکونو او د بې پایلټه الوتکو د کارولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره عملیاتو لپاره پلان جوړ کړ شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به د وسلوالو ډلو د ګواښونو مخنیوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې څلور کلنې پلان کې کابل د ځانګړي ځواکونو وړتیا نور هم پیاوړې کوي او په دې لټ کې د هوایي ځواک صلاحیت به نور هم ښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري امریکا غږ راډیو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه به نور هم پیاوړي کوي او د دوی لپاره به جدید وسلې هم ورکوي. په مقاله کې راغلي چې د پلان تر مخه د ځانګړي ځواکونو عملیاتو شمیره به دوه چنده کړل شي او په فوزي ډیویژن کې به 10,000 فوجیان شامل وي. د دې ترڅنګ په افغان ملي اردو کې به یو نوی فوزي یونټ هم جوړول شي. د امریکا غږ راډیو په مقاله کې وایي چې په افغانستان کې د جنگ بڼه بدله شوې ده. اوس روایتي جګړې پر ځای د ځانګړي ځواکونو عملیات دي چې ورپکې توپ ته ماتې ورکړي. خو په مقاله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو ته هم اشاره شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې تر 80% پورې فوجي عملیات ځانګړي ځواکونه کوي او چټک ځواکونه د شپې عملیات هم کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام د ولسمشر اصلي ملاتړو د روس او ایران لوړبتوه پوځي چارواکو د شام پر پوځي اډې د امریکا برید غندلی او هغه له مخکې پلاسوي برید بللی چې د دوی په نه هدف یې د یاغي وسلوالو ډلو په وړاندې د اسد د رژیم پرمختګ مخنیوی دی. په عین حال کې د شام د بشري حقوقو د سر ډله په ادلب ولایت کې په وروستیو دوو جلا هوایي بریدونو کې په لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه د مشال ریډیو انګریزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران او روسیې لوړ رتبه پوځي جنرالانو د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د توغندیو برید وغنده او ژمنه وکړه چې د ترهګرو پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ټولې مخالفې ډلې ترهګري بولي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د خبر له مخې د روسیې د پوځ لوی درسیز والری ګراسیموف له خپل ایراني ساری جنرال محمد باقری سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. د خبر له مخې دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډې د امریکا عملیات وغندل او هغه پر یو خپلواک هیواد انتیری وباله. روسیا او د ایران شیعه رژیم د سوریې په کورنۍ جګړه کې د اسد اصلي ملاتړی دی. په دغه جګړه کې د ښکېلو یو شمېر اپوزیسیون ډلو ملاتړ بیا د امریکا متحده ایالات او ترکیه کوي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ د سوریې د شایرات هوایي اډه په لسګونو کروز توغندیو وویشتله. د امریکا پوځ وایي د هغه اډه ده چې د اپریل پر 4 په خان شیخون د کیمیاوي وسلو د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و. په دغه حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول. د روسیا او ایران د پوځ د مشرانو تر دې څرګندونو مخکې د دواړو هیوادونو مشرانو هم د امریکا د حملې وروسته په لومړیو ساعتونو کې ورته څرګندونې کړې وې او دغه حمله یې غندلې وه. دواړو جنرالانو دا هم ویلي چې دغه د مزایلو حمله له مخکې پلان شوی و او هدف یې دا و چې د سوریې د پوځ پرمختګ ورو او د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو روحیه پیاوړي کړي. دوی دغه راز د تکفیري ترهګرو چې اشاره یې د اسلامي دولت ډلې په ګډون سوني سختدریزو اسلامي ډلو ته د په وړاندې د جګړې د پراخېدو ژمنه وکړه. د کیمیاوي وسلو له حملې او ورپسې د امریکا د توغندوی امبریت څخه د امریکا اکثر متحدینو د واشنگتن ملاتړ وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دې ته په پام سره چې په سوریه کې وضعیت ډیر بدل شوی، موسکو ته د اپریل په لسمه پلان شوی سفر لغوه کوي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د کیمیاوي وسلو د حملې په اړه پلټنه پیل کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویلي چې ټولې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې دا د کیمیاوي وسلو حمله وه او له هوا شوې ده. په عین حال کې په بریتانیا کې میش د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې په ادلب ولایت کې په دوه جلا هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دغه ډله وایي لږ تر لږه 13 کسان په هغه هوایي برید کې ووژل شول چې د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د حملې ځای ته نږدې ناپېژندل شو جنګي الوتکو د شنبې په ورځ وکړ. پر ادلب ولایت چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دی، له یوې مودې راهیسې د سوریا او د هغوی ملاتړي روسي ځواکونه د وسلوالو پر اهدافو حملې کوي. د بشري حقونو د څار د ډلې په وینا په وژل شو کې لږ تر لږه 15 ماشومان دي او د دې ویره شته چې د مړو شمېر له دې زیات شي. د ملکي دفاع د ځواک چارواکو د وژل شو کسانو شمېر 19 تنه او د ټپیانو 22 تنه ښودلی دی. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د شنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مشکوکو جنګي الوتکو د رقه په لمنه د داعش تر کنټرول لاندې حنیده کلي کې یوه انټرنیټ کافي وویشته چې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. رقه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستی پیاوړی مرکز ګڼل کېږي، د امریکا ملاتړي د کوردانو او عربانو ائتلاف او د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
ترکی د اپریل په 14مه نیټه هغه لانجمن ریفرندم ترسره کوي چې په یو پیاوړی ریاستي سیستم د دې هیواد اوسنی پارلماني نظام د بدلولو په اړه دی. ولسمشر اردغان له ډیر مودې راهیسې په آئین کې د دې بدلونونو هڅه کوي. د دې ټول پښتني تنقید کوونکي په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه پر واک د ولسمشر اردغان لخوا د منګولو ټینګولو هڅې بولي. په اړه د راټرس خبري اژانس رپورټ اجمل آند وړاندې کوي.
د ترکیې معاصر جمهوریت نږدې و پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هیواد په اساسي قانون کې وسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تیرې و پیړۍ کې د ترکیې په وسنۍ حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر یوې لسیزې زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دا یې له بنسټي ښودونکو څخه دی د ترکیې صدر اعظم. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد ولسمشر شو چې دا مهال تر ډېره یوه تشریفاتي څوکۍ ده. د رویټرز خبري اژانس وایي اردوغان د همغه پایل رئیس د خپل واک د پراخولو لپاره هڅه کړې او په دې لار کې په سیاست کې خپل شخصي شهرت او زور راوړونکو شخصیت څخه کار اخیسته. د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامي پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک د ترکیې په سیاست کې پراخ کړی. د رویټرز خبري اژانس په وینا اردوغان همدارنګه د هغه خلکو خلاف هم ځپونکي اقدامات کړي چې د ترکیې د یو دیني عالم فتح الله ګولین د پلویانو شک پرې کیږي. ګولین د محل ترکیې بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسي او د ترکیې حکومت د تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړی. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نتایج شي، نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او ترقي ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسون ګوندونه وایي د ولسمشر بېطرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلون نه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هیوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو داعش او کوردی ملیشو لخوا ورته پیښ دي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
د افغانستان په جګړه کې د وژل شوو امریکایي فوجانو په شمیر پروندیو بل سرتیری ورزیات شو. ناتو وایي
یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو واسطه مرکز ګڼل کېږي د دې ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی، خو د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو یادونه نه ده شوې. احمد تکل په دې اړه رپورټ راکوي.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټویټر پانه خپور شوې، یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماښام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځانګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 200 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپل څنګه د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون او همدارس د شیاګانو پر اهدافو د څو حمله په ګډون د غنو وسلوالو حمله مسؤلیت منلای دی.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په فنلند کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو چې غوښتونکو لیکونه رد شوي دي دوه میاشتې راهیسې احتجاج کوي. د دوه احتجاج کوونکو ځینې استازو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دغه هیواد کې 2500 افغانان غوښتنلیکونه رد شوي او فنلندي چارواکو یې بیرته کابل ته لیږي. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه افغانان چې غوښتنلیکونه یې ردیږي بیرته افغانستان ته واستول شي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې لسګونه افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره اعتراض کړی چې ډېر یې د ډیپورت یا جبري اخراج له پریکړې سره مخ دي. د دوه افغانانو ځینو استازیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې فنلند ته تر رسیدو یې سختۍ ګاللې، خو اوس یې غوښتنلیکونه رد شوي دي. عبدالجلیل حسیني د یکشنبه په ورځ د هلسنکی ښار له مرکزه چیرته چې دوی د تحسن خیمې درولې ازادي راډیو ته د افغان پناه غوښتونکو د اعتراضونو په اړه وویل.
این تحسن امروز دو ماه میشه که ما تحسن کردیم در هلسنکی پایتخت فنلاند.
دی وی نن دویم میاشت پوره شو چې موږ د فنلاند مرکز هلسنکی کې تحسن کړی دی. زموږ غوښتنه له فنلاندي چارواکو دا و چې افغانستان باید یو نام نه هیواد په توګه ومني او دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو اجباري ډیپورت بند کړي. اروپایي هیوادونو او بیا فنلاند ته د افغان پناه غوښتونکو پراتلو سره دغه هیوادونو غیر مسلکي اجباړونکي او کارکونکي نیولې او همدا د دې لامل شوی چې ډیر افغانان له دې پرته چې دوستي یې سمې وکتل شي رد ځواب ترلاسه کوي. د هغو افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې له 2015 کال راهیسې فنلند ته ځانونه رسولي د هلسنکی د اعتراضونو د یو تنظیمونکي عبدالجلیل په خبره 80% د جبري اخراج له برخلیک سره مخ دي. اروپایي هیوادونو وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو ډیپورت زیات کړ چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې د 2016 کال په اکتوبر میاشت کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې نه قبلیدونکي افغانان بیرته افغانستان ته واستول شي. د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې شاوخوا 300,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره له دې هم ټینګار لري چې هیڅ هیواد له تفاهم پرته افغانان نشي استلای او هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي وي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره خپل تړون ته ژمن دی، خو په دغه هیواد کې شرایط د کډوالو بیا رسنیدو ته مساعد نه دي.
د دوی ټولو قانوني مراحل وروسته د دوی اسناد څېړل شوي، دوی د پناه اخیستلو وړ نه پېژندل شوي. بالاخره دوی افغانستان ته استول کېږي، نو افغان حکومت هم مکلفیت لري د هماغې ګډې اعلامې پر اساس چې د دوی د بیرته ګرځولو کې له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي. خو په مجموع کې شرایط نه دي مساعد اخراج ته، وضعیت ښه نه ده په افغانستان کې. زموږ غوښتنه ده اروپایي هیوادونو سره چې هڅه دې وکړي چې دغه افغانانو ته د هلته پناه ورکړي.
ښاغلي میاخیل دا هم وویل چې اروپایي ټولنې د پروسه کال د تړون په اساس له افغان حکومت سره لازمې مرستې نه دي کړي. د فنلند د پلازمېنې هلسنکي د تحسن یو بل ترسره کوونکي منیر عطایي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د اروپایي ټولنې سره د کډوالو د بیرته ستنولو تړون لغوه کړي او د ده په خبره دا سرګردانه خلک په خپل حال پرېږدي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې حکومت باید د مس عینکو د کان د قرارداد فسخه کولو لپاره اقدام وکړي. د ولسي جرګې شمېر غړي باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تړون د عملي کولو امکان نشته، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د مس عینک پروژې په اړه له چینایي چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې چې د سی این بی سی ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې د مس عینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د مس عینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه نه کاله تیریږي، خو تر اوسه دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د مس عینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په خبرو کې وویل حکومت باید دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملي کار لپاره زمینه برابره کړي.
د انحصار د له منځه وړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبرې وکړي او بلاخره دغه تړون د فسخه کېدو لپاره لاره هواره کړي، او د یوې رقابتي لارې او یا هم د قرارداد په شرایطو کې د بدلون پر راوستلو د مس عینکو په کان کې د معدن کاري چارې شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سی این بی سی ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې د مس عینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه ځنډېدلې ده. په دغه رپورټ کې راغلي چې د مس عینک پروژه له هغې وروسته له جدي ننګونو سره مخ شوه چې د یادې پروژې مسؤول د 3 میلیارد امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د مس عینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سی سی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. د دغه قرارداد له مخې چې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک شو، د ام سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زرګونو افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د قرارداد له مخې تمه وه چې د مس عینک کان د کیندلو عملي چارې په 2013 میلادي کال کې پیل شي، خو په سیمه کې د تاریخي اثارو د پیدا کېدو او د امنیتي ستونزو سربیره د ځینو نورو مسایلو له کبله دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. د ولسي جرګې د طبي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون غړي محمد زکریا سودا وویل چې په اوس وخت کې دغه قرارداد د عملي کولو لپاره هیله مندي نشته. دی وایي یوازینی شی چې دوی غوښتل په قرارداد کې ترلاسه کړي هغه انحصار او هر کله چې ضرورت وي بیا دغه کان استخراج کړي، خو په اوسنیو شرایطو کې حداقل زه هیله نه لرم چې دغه قرارداد دی عملی شي او افغانستان ته د ترې ګټه ورسیږي. خود لوګر د ولی ویان سلیم صالح بیا په خبرو کې وویل چې په لوګر کې د دې کان د کیندنې په وړاندې ټول ستونزې لري شوي او خلک د دې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د کیندلو عملی چارې پیل شي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې تر دې دمه 3000 لرغونی آثار د مس عینک له کان څخه انتقال شوي، خو په خبره لا هم له دغه کان څخه د تاریخي آثارو استخراج دوام لري. د مس عینک کان د دوه اړخیز قرارداد له مخې باید په هرو 5 کلونو کې دواړه غاړې د قرارداد اقتصادي شرایط وسیړي. د دې قرارداد په 11 فصل کې راغلي که د چین د ام سی سی کمپنۍ له 5 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیږد ونه لري، مالیه ورنه کړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ام سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
د رحمان بابا د وی جرګې او پښتو ادبي بورډ لخوا په پېښور کې د پښتو د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا عرس لمانځل کېږي چې د انتظام کوونکو په وینا دوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وایي وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی په عرس کې ګډون ونه کړ. د عرس په مهال د رحمان بابا په مزار سهار وختي چادر وغوړول شو. د مشاعرې علاوه د بابا په مزار قوالی او د رحمان بابا کلام هم وویلی شو. خالد خان ورغلی او دا رپورټ یې لیږلی دی.
دا رحمان ادبی جرګه د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چټه اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعره او قوالې نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. د رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سکتر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضري وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې ونمانځلی شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې، سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
دغه شان پیژندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر او د هغه پیغام د مینې او امن او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید جمنګ دا مقام په جنو او دا کوم حیثیت ته دا مطابق دا غن منز غونډي وکړو او خلکو باندې هغه په جنو چې هغه کم پیغام دی او نن سبا چې په مونږ باندې کم حالت راغلی د پښتنو په خاور باندې کم هور بل هغه د پاره هم دغه شخصیت چې د پرکواریت نه بالاتر سوچ و ده د سوچ د انسانیت سوچ و.
خبریال شیر عالم شینواری وای چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعره د پاره او نو د خلکو د ناستې د پاره خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقو ډېره کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغه کې مشاعره حال لا تر هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوی. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، د هغې د پاره پراپر د ناستی ځای بالکل نشته. په خورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناستی.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنۍ اونۍ مانځل کیږي چې په لومبنۍ ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قوالې پروګرامونه هم کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان له رپورټ سره هم د نروجی نه ساته خبرونو ورستی غړی ورستی شیبو تراغلی او پرخند اسد به پتلو تلو کې خبرونو لنډی وړاندې کړی.
په نوخار کې د جمعیت العلماء هند سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت العلماء اسلام ګوند اجتماع ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل په پاکستان کې وسلوالې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې په روان تعلیمي کمپاین کې به 900 ماشومان په سکولونو کې داخلوي. دا مهم بعد روانې میاشتې تر 1 نیټې پورې دوام لري. بلخوا په مومند کې سباله د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي په کې لسلو زیات سکولونه اړنګ دي. په کورم کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ورته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستو سره په 1 کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کړې وباسي. بلخوا پوس په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیان نفیس زکریا نن په یو بیان کې ویلي د روانې میاشتې په 6 نیټه د پوس پخوانی لیفټنټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې د لادر کې په اړه د نیپالی حکومت سره په رابطه کې دي. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د ویپانې تر مخه د رد الفساد عملیاتو په ترڅ کې رینجرز په ډیر غازی خان کې نن سهار 15 وسلوال وجري دي. د ډزو په تبادله کې یو عسكر کامران وجل شوی دی او د رینجرز یو بل تن هارون جوبل شوی دی. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وجل شوی دي او 50 نور جوبل دي. په دغه وخت ایساویان د د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د روس او ایران ولپړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې چې د تراګرۍ پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. او روسي چارواکي وایي د دوو اورګاډو جنګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي.
له پرخند اسدمو د خبرونو لنډیز واوریدل. هم له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال لیډو د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري، او که انټرنیټ ته لاسرسی لري او فیسبوک لري نو فیسبوک باندې هم د مشال لیډو د خبرونه په لیکلې بڼه، ویډیو او آډیو هم اوریدلی شئ. اوس هم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. تاسو په دغه څپوټي و راډیو اوریدلی شئ. په مخه مو شئ.